په تزلور ته د شاوخوا 2.5 کیلومتره په فاصله پرته سیمه ده. د شنبه په ورځ د دې سیمې په یوه کلي کچی الیزی کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور وژل شوي دي. د لورلای سیمې یو ځایي خبریال پیر محمد د کلي د خلکو له خولې وایي دغه ښځه او نارینه د یوه ځایي ملا په فتوا خلکو سنګسار کړي او بیا یې بې غسله او بې کفانه خاورو ته سپارلي دي. د سیمې لیویس پولیس پرون له دې پیښې خبر شوي او دې کلي ته ورغلي دي. د ملا زوی او شپږ تنه نور یې د دې پیښې په تړاو نیولي دي، خو خپله ملا چې فتوا یې ورکړې تښتېدلی دی. د لورلای سیمې د لیویس پولیسو یو مشر لطیف جوګیزی وایي دا لا څرګنده نه ده چې دغه ښځه او نارینه په ډبرو سنګسار کړای شوي که څه ډول وژل شوي، خو تر طبي معایناتو وروسته به معلومه شي. لطیف جوګیزی وایي چا چې فتوا ورکړې هغه ملا هم نه دی. ځایي خبریال پیر محمد وایي لیویس چارواکیو بیګا شپه پر دغو قبرونو باندې لیویس عسکر درولي چې هسې نه څوک د شپې دا مړي وکاږي او بل ځای ته یې یوسي. ټاکل شوې ده چې نن به د سیمې چارواکي د دغو دواړو تنو مړي راکاږي او بیا به یې تحقیقات او طبي معاینات کوي. پیر محمد وایي د سیمې خلک په دې پیښه ډېر غمجن دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که چا کوم جرم کړی وي عدالت به پر هغو خلکو جرم ثابتوي او سزا به ورکوي. هیڅوک دا حق نه لري چې په خپل سر د چا د مرګ فتوا ورکړي. ښاغلی زیارتوال وایي د دې پیښې پلټنه به کوي او مرتکبین به یې د قانون منګولو ته سپاري. په بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې او دا یو ناوړه عمل بللی دی. د بشري حقوقو د سازمان یو غړی شمس الحق مندوخیل وایي په بلوچستان کې داسې پیښې ډېرې کیږي خو اکثر رسنۍ ترې نه خبرېږي، نه یې په تاڼو کې عریضه کیږي او نه یې محکمه مرتکبینو ته سزا ورکوي.
دا ډېر زیات ظلم سوی دی، دا حیوانیت دی چې دغې انجلۍ سره سوی دی او دا هلک سره سوی دی. بیا ظلم وګوره، د دوی جنازه نه ده سوې، بیا دوی دغسې بغیر بې کفنه دوی شخ کړي دي. دا انسانی حقوق انتهایی ذات خلاف ورزی ده. دلته د عدالت ډیر کمزوری دی، نو دا وجه سی دا ډیر خطرناک واقع ده.
د یادونه ورد چې د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې په تیرو کلونو کې څو داسې پیښې شوی چې ښځې د غیرت په نامه وژل شوی دی. خدا لومړی ځل دی چې په یو پښتني سیمه کې نارینه او ښځه د نامشروع اړیکو په تور د غیرت په نامه په سنگسار وژل کیږي.
او د دې خبرونې وروستی راپور دا چې ایران ګواښ کړی چې له هغې وسلوالو سره د مبارزې لپاره به د پاکستان خاورې ته سرتیری واستوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې تېره اونۍ یوې وسلوالې ډلې د ایران څو پوله ساتي سرتیري یرغمل کړل او د پاکستان خاورې ته یې وتښتول.
د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي که چیرې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د وسلوالو پر ضد اقدام ونه کړي، ایران به د پاکستان د ناارامه سیمې ته سرتیری واستوي. عبدالرزا رحمانی فضلی دا څرګندونه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا د ایراني پوله ساتو سرتیرو د یرغمل کولو په عکس العمل کې کړي. تېره اونۍ د جیش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې د ایران د یرغمل شوو پوله ساتو سرتیرو عکسونه په فیسبوک کې خپاره کړل. جیش العدل ادعا کړې چې دا سرتیری د ایران د سیستان بلوچستان ایالت څخه تښتولی دي. اوس د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي له پاکستان څخه یې غوښتي چې د ایراني سرتیرو په خوشي کولو او د دوی د یرغمل نیونکو د نیولو لپاره اقدام وکړي، کنه تهران به خپله لاس په کار شي.
ما از کشور پاکستان خواستیم که با جدیت و
قدرت. عبدالرزا رحمانی فضلی وایي موږ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې په جدیت او ډیر سواک له دې مسلې سره چلند وکړي، کنه بیا د ایران ته اجازه ورکړي چې ایران د پاکستان او افغانستان په خاوره کې د سیمې امنیت تامین کړي. موږ وسته یو دقیق او سم جواب پته مو یو کترلا سمونه کړ. موږ د خپل حق ګڼو چې مداخله وکړو او د خپل امنیت لپاره یو نوی امنیتي فضا را منځته کړو. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی د افغانستان او پاکستان په خاوره کې د وسلوالو فعالیتونو د ایران د امنیت لپاره ګواښ وبلل. نوموړي ویل افغانستان او پاکستان له ایران سره د دې هیوادونو پر سرحدي سیمو هیڅ ډول کنټرول نه لري.
اون طرف ما دو کشور پاکستان و افغانستان رو داریم که
عبدالرزاق رحمانی فضلی وایي هغه خواته سمو دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې اصلا پر خپل جغرافیوي حدود او په ځنګړی توګه موږ سره پر پوله پرتو سیمو واک نه لري. دا چې دوی پر دې سیمو تسلط نه لري نو د اشارو نشې موادو د قاچاقچیانو او هغه کسانو د راټولیدو پر ځاله بدل شوی چې په افغانستان کې لدی امنیتي خلاص خدنه وړه استفادې په هڅه کې دي. تیرونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پاکستان شرزافیر ورغخته وو او د نوموړي په وسیله اسلام آباد څخه وغوښتل چې د جیش العدل د وسلوالو خلاف جدي او عملی اقدامات وکړي.
قدر من اوریدونکو دا و دې خبرونه ورستای راپور او اوس هم تاسو را بولم د ولسمشری د کاندید نادر نعیم ځنګړې مرکه ته ورپسې و د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبر شي.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځل سردار محمد نادر نعیم سره مرکه لرو. محمد نادر نعیم د سردار محمد عزیز نعیم زوی او د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د ورور لمسی دی. د مور لخوا د افغانستان د پخوانی پاچا ظاهر شاه لمسی دی. نادر نعیم په 1944 مریز کال کې په کابل کې زیږیدل دی او خونځه تر شپږم ټولګي پورې د کابل په استقلال لیسې کې ویلی. وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره لندن ته ولاړ او هلته یې د لومړنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته د نورت لندن په نامه پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې وکړې. نوموړی په 1952 مریز کال کې افغانستان ته له خپل نیکه او پخواني پاچا محمد ظاهر شاه سره ستون شو او د وی مودې لپاره د هغه خاص سکرتر وو. د همدارس د هغه کمیسون غړی و چې د سردار داود خان او د هغه د کورنۍ د مړو پیدا کولو ته ګمارل شوی وو. سردار نادر نعیم د 1993 مریز کال انتخاباتو لپاره کاندید دی. تاج محمد اکبر لومړی او عزیز الله پویا دویم مرستیال دی. دا چې ښاغلی نعیم په پښتو ژبه پوره تسلط نه درلود نو له ازادي راډیو سره یوازې په دری ژبه مرکه وکړه چې زه احمد زبیر جمن ژباړه وړاندې کوم. دا مرکه زموږ همکار سید فتح محمد بها کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې څه سبب شو چې ځان جمهور ریاست ته کاندید کړی. دی وایي
دلیلی که ما پس به با افغانستان بازگشتیم
دا چیز افغانستان ته بیرته راوګرځیدم غوښتل مو خپل ګران هیواد افغانستان ته خدمت وکړم. په تیرو لس کلونو کې د افغانستان هر کلی او کور ته چتللیم. د افغانستان له خلکو نه مې مننې احترام او محبت نه پرته نور څه نه دی لیدلی او زه په دې باور یم چې زه هم د افغانستان د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم او کله چې هغوی له ما غواړي چې سیاسي ډګر ته راووزم نو زه باید دا ملي دین اجرا کړم او همدا د دې علت شو چې زه د خلکو په غوښتنه سیاسي ډګر ته راغلم.
تاسو څومره هیله من یاستی چې دا انتخابات به وګټئ؟
خب مثل بزرگای ما
د خپل مشرانو په شان زما توکل هم په خدای دی. ګټه او بایلل هم د خدای تعالی په واک کې دي. مونږ په خپل ملت باندې ډډه وهو. زما هیله دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک خبر شي چې له دې کورنۍ څخه کوم کس انتخاباتو ته درېدلی دی او که انتخابات شفاف عادلانه وشي نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو د ګټلو ښه چانس لرم.
تاسو په افغانستان کې کومه ستونزه تر ټولو جدي بولئ او غواړئ چې په خپلو پروګرامونو کې ورته له ټولو نه زیاته توجه وکړئ؟
بزرگترین مشکل افغانستان
د افغانستان او د افغان ملت تر ټولو لوی ستونزه او تر ټولو لوی اړتیا سوله او امنیت دی. مونږ په خپل پروګرامونو کې سوله او امنیت په لومړي سر کې راوستي ده ځکه چې زما کورنۍ او زه خپل داسې خلک یو چې د افغانستان په تیرو جګړو کې ښکیل نه وو نو فکر کوم چې د دې چانس زیات لرو چې سوله راولو او مونږ په دې اړه دقیق پروګرام لرو. مونږ فکر کوو چې د سولې اوسنی پروګرام نتیجه نه ده ورکړې. موږ باید هڅه وکړو چې یو افغاني او اسلامي میکانیزم جوړ کړو ترڅو د هغې په وسیله دوامدار سوله هیواد ته راولو.
کیدای شي لک جزئیات ورکړي چې دا کار به څنګه کیږي؟ ځکه هڅه خو لمخ یې نه روان دي، خو تاسو به څه داسې مختلف پروګرام لري چې د هغې په وسیله وکولای شئ هیواد ته سوله او ثبات راولي؟
موضوع یواله کې
لومړی مسله چې د توجه وړ ده، دا ده چې نن په افغانستان کې په میکانیزمونو او پروسو خلک بې باور دي. اوس د سولې لپاره یو دولتي میکانیزم جوړ دی او د مخالفینو ستونزه له دولت سره ده. تر کومه چې زه معلومات لرم مخالفین په اوسنۍ پروسی باور نه لري. زه په خو هم په دې باور وم چې په افغانستان کې سوله یو دریمه د خیر ډله راوستلی شي. زما پلانونه دا دي چې باید د سولې هڅې متمرکز نه وي. د افغانستان په هر ولایت کې باید داسې شوراګانې وي چې په هغې کې عالمان، قومي مشران، بې طرفه مجاهدین او داسې نور کسان پکې وي چې مخالفین پرې باور وکړي چې لږ تر لږه د هغوی رښتینی اړتیاوې معلوم شي.
خو د سولې د خبرو لپاره وسلوال مخالفین دا شرط لري چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. تاسو له دې سره هم موافقه کوئ؟
زه
فکر کوم چې دا یوه داسې پروسه ده چې له مخکې پیل شوې ده. بهرني ځواکونه کم شوي دي. ځینې مسایل دي چې لکه د بهرنیو مرستې چې په دې پروسې پورې تړلې دي، دا نو وخت نیسي تر څو افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. خو تر کومه چې زه معلومات لرم دا یوازینۍ موضوع هم نه ده. داسې کسان هم دي چې ناراضه دي. زه به تاسو ته یو مثال هم راوړم. یو وخت چې په افغانستان کې سوله او ثبات و، د ملت د بابا محمد ظاهر شاه یا د شهید سردار صاحب په وخت کې تاسو وګورئ هلته څومره توجه کېده. د بابای ملت په 40 کلن حکومت کې هغوی د اعدام یو حکم هم صادر نه کړ. یو قاتل و چې نوم یې جبار و، او بابای ملت وویل چې کله په سفر ولاړ شي د هغه د اعدام حکم د ولیعهد لاسلیک کړي. تر څو چې زموږ ملت په خپل حکومت باورمن نشي، هیڅکله موږ ملي اهداف ته نشو رسیدلی.
که تاسو په انتخاباتو کې کامیاب شي او له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شوی نه و، نو هغه وخت به تاسو دغه تړون لاسلیک کړي؟
هو، دا یوه مهمه مسله ده. بیا هم په خلکو پورې اړه لري. کله چې د افغانستان یوه لویه جرګه دا پریکړه کوي، نو جمهور رئیس مجبور او مکلف دی چې هغه لاسلیک کړي.
خو د ولسمشر کرزي د شرایطو په اړه څه وایي؟ چې هغه وایي د افغانانو په کورونو دې د بهرنیو عملیات بند شي او د سولې پروسه د عملي پیل شي، بیا به دا سند لاسلیک کیږي. په دې اړه تاسو وایي؟
دا ډېر مهم او عمده شرایط دي. زما سره پوښتنه دا ده چې ولې دا مسایل له مخکې نه سم طرحه شوي نه وو او اوس راپورته کیږي؟ او تر کومه چې زه پوهیږم د لومړني شرط په اړه خو موږ لا سره وړنه لرو، او دا موږ او زموږ ملت ته یو اساسي مسأله ده.
د بشر د حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو په اړه څه نظر لري؟
داسې ده چې په افغانستان کې زموږ عمده ستونزه دا ده چې قانون نه عملي کیږي. له همدې امله ده چې د بشر حقونه تر پښو لاندې کیږي. داسې نه ده چې موږ قوانین نه لرو. خبره دا ده چې دا قوانین نه عملي کیږي، او په دې کې تر ټولو زیات زیان زموږ بې برخې خلک ویني. د ښځو حقونه ډېره مهمه او حیاتي مسأله ده، او د اسلام په پاک دین کې د ښځو حقونه ډېر مشخص دي. او هغه پیښې چې اوس کیږي موږ ته ډېر د شرم خبره ده. ښځې زموږ د ټولنې نیمه برخه ده. هغوی خپل حقوق لري چې باید درناوی ورته وشي.
اوس په ټولنه او سیاست کې د ښځو رول څومره